آزادی په څپو کې،
در امواج آزادی.
درنو او قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم. هیله ده چې سږنی لوی اختر د افغانانو د سترو قربانیو په برکت په افغانستان کې د واقعي سولې، آرامۍ او سوکالۍ سبب شي. د یو باثباته، امن او په خپل ځان متکي افغانستان په هیله د خبرونه پیل شوه. زو جان اقالو کوزه او ظریف نظر د خبرونه کوربه یو. دوستانو، تاسو هم خبر یاست چې 2014 کال به د افغانستان په تاریخ کې یو ډیر مهم او د ځینو په باور ټاکونکی کال وي. دا هم منل شوی چې د افغانستان امنیت د سیمې او نړۍ امنیت ده، او که په دې هیواد کې وضع له واکه او کنټرول ووځي نو ضرر به یوازې په افغانستان کې محدود او منحصر نه شي، بلکې د افغانستان د خرابېدو اغیز به په لومړي قدم کې ګاونډیانو او ورپسې د سیمې نږدې او لرې هیوادونو او دغه راز لویدیځ ته هم ورسیږي. زیات شمیر افغانان په دې باور دي چې په افغانستان کې باید له پوځي انتقال مخکې سیاسي انتقال عملي شي، او د یوې شفافې او عادلانه عملی پر اساس باید په هیواد کې یو مشروع او قانوني حکومت جوړ شي. په افغانانو کې یو پخوانی او ساده متل دی چې وایي په ډیرو قصابانو کې غوا مرداریږي. دا په دې معنی چې په افغانستان کې په تیرو لسو کلونو کې د شاوخوا څلوېښتو هیوادونو په پوځي حضور او سیاسي مداخلو کې د افغانستان کورنۍ او بهرنۍ سیاست ګډوډ دی. د یو عادل او ډیموکراتیک نظام ستنې سمې نه دي درول شوي. افغانان فزیکي او روحي امنیت نه لري، ټولنیز عدالت نه عملي کیږي، او د معافیت فرهنګ د قانون حاکمیت کمزوری کړی دی. نن سبا چې له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وتلو خبره ګرمه شوي، له افغانانو سره ورځ تر بلې اندېښنې زیاتیږي، او دا ځکه چې وایي مار خوړلی له پړي ډارېږي. افغانانو د قدرت لپاره د جګړه مارانو غوایمنډ او وژنې لیدلي، او د ارګ د تخت او واکمنۍ پر سر سیالیو کې ډېرې بدې ورځې او مرګ ژوبلې تېرې کړي دي. د نومبر په شپږمه په امریکا کې د جمهوري ریاست انتخابات کیږي، او راتلونکی جمهور رئیس به د افغانستان او سیمې لپاره حتما نوی پلان او پروګرام برابروي. په 2014 کال کې باید په افغانستان کې د جمهوري ریاست انتخابات وشي، او سر له اوس نه د قدرت سیالۍ پیل شوي، او له خلکو سره اندېښنې راپورته شوي چې بیا هم د انتخاباتو لپاره د قومیت، سمت، ډلبازیو او سازشونو پر اساس فعالیت روان دی، او د یو قانونمند، اهل او ملي ګټو ته د وفادار حکومت د جوړولو هیلې کمزوري بریښي. جمهور رئیس حامد کرزی په دې باور دی چې په افغانستان کې هر څه سم دي، قانون پوره حاکم دی، او د 2014 کال په انتخاباتو کې حتی د بهرنیو بې طرفو څارونکو موجودیت ته هم اړتیا نشته، او افغانان په خپله خپلې چارې پر مخ وړای شي.
برای افغانستان که به طرف خود ارادیت کامل بعد از تصویب قانون اساسی ما قدم برداشتیم، حضور خارجی در پروسه انتخابات افغانستان در مطابقت به حاکمیت ملی افغانستان نمی باشد. افغانستان مستقل، افغانستان صاحب قانون اساسی خود، افغانستان صاحب حاکمیت ملی خود ضرورت به حضور خارجی در پروسه انتخابات ندارد.
افغانان تر هر څه زیات د امنیت په اړه اندېښمن دي، او وایي نن سبا چې په افغانستان کې د څلوېښتو هیوادونو عسکر ډېره دي، او افغان حکومت د امریکا په ګډون له ډېرو غښتلو هیوادونو سره د ستراتیژیکي همکاریو تړونونه لاسلیک کړي، په کونړ باندې د پاکستان د راکټونو مخه نشي نیولی، نو که دا ځواکونه له هیواد څخه ووځي بیا به څه کیږي؟ افغان پوځ د شمیر په لحاظ ممکن ښه وي، خو د تجهیز او انګیزې مسئله تر پوښتنې لاندې ده. جمهور رئیس کرزی هم مني چې امریکا او نورو هیوادونو د ملي پوځ په تجهیز کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي.
ما از امریکا خواستیم که به ما قوای هوایی ما را تجهیز کنند، به تیارات جنگی، به تیارات کشفی و به تیارات ترانسپورتی. امریکا تا به حال به او جواب نداد. بحث ما در است که اگر امریکا و ناتو به ما این وسایل و تجهیزات نداد، پس آیا افغانستان به انتظار میشنه و یا افغانستان از توان خود هر توانی که داره اقدام به خریداری از روسیه و یا چین و یا هند و یا جای دیگه میکنه؟
لکه ورځی چې پاکستان د نړۍ په نقشه کې راڅرګند شوی، لویدیځ او په خاص ډول متحده ایالاتو د خپل ستراتیژیکي متحد په توګه منلی او زړه ته یې نږدې کړی دی. له تروریزم څخه د پاکستان د ملاتړ له ټولو شواهدو او ثبوتونو سره سره بیا هم امریکا او لویدیځ په سیمه کې د مور او معیاري سلوک ته دوام ورکوي. امریکایي چارواکو په روانې اونۍ کې د پاکستاني مشرانو د خوشحاله ساتلو په مقصد وویل متحده ایالات د ډیورنډ کرخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ نړیواله پوله یا سرحد بولي، حال دا چې دا د افغانانو ملي او تاریخي مسله ده او ملت یې د پریکړې صلاحیت لري. له بلې خوا، له وسلوالو مخالفانو او په خاص ډول طالبانو سره د سولې عملیه په ټپه درېدلې. امریکا د افغان حکومت په صلاح طالبانو ته په قطر کې د دفتر د پرانستلو خبره وکړه، خو کله چې پاکستانی جنرالان پوښول چې په دې کار سره د افغانستان په سیاسي حل کې د دوی واک او تسلط کمیږي، امریکا ته د ستونزو په ایجادولو یې هغوی مجبور کړل چې خبره انجړه کړي او د دې پر ځای باید په اسلام آباد کې پریکړې وشي. د پاکستان او افغانستان په وی بلې سیاسي لوب کې افغان حکومت له پاکستان څخه وغوښتل چې طالب مشرانو ته پاسپورټونه ورکړي ترڅو هغوی د سولې په خبرو کې برخه واخلي. دا په دې معنا ده چې افغان حکومت مخالفان افغانان نه بولي او نه غواړي چې هغوی په سیاسي واک کې شریک شي. د سیاسي مسلو کارپو وحید مجدوی:
دا د پاکستان یو لوبه ده، ځکه چې غواړي د قطر دفتر چې پخوا هلته جوړ شوی و هغه تضعیف کړي. هلته د ملا محمد عمر په مشرۍ چې کومه ډله ده د طالبانو، د هغوی نمایندګان په قطر کې دي، د سیاسي کمیټې مشر طیب هغه داخل دا خلک د پاکستان خوابدي دي او پاکستان پوهیږي چې دوی نه شي کولای چې هغه اهداف چې پاکستان لري د هغوی په ذریعه ترلاسه کړي، نو غواړي چې یو بل دفتر په یو بل ځای کې پرانیزي.
نن سبا د نړۍ په مختلفو برخو کې ډېرې سختې سیاسي شخړې، لانجې او حتی تاریخي مسلې او مخالفتونه د مذاکرو او خبرو له لارې حل شوي او نورې د حل کېدو په حال کې دي. پښتون عدالت ده چې د افغانستان ستونزه ولې د خبرو او مذاکرو له لارې نه حل کیږي، او یو ځل بیا د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته افغانان ممکن یو بل ته ګوته او ماشه شي او سر له اوسنۍ سنګرونه ټینګ کړي دي. 2014 کال ته هم زیات وخت نه دی پاته، آیا افغان حکومت به له پوځي انتقال مخکې په شفاف او عادلانه ډول سیاسي انتقال عملي کړي؟ د دې پوښتنو ځوابونه به له درنو میلمنو راوړو. کابل سټډیو ته رابللي میلمانه دي د ولسي جرګې غړی ښاغلی عبدالرحیم ایوبي، په سیاسي مسلو کې د نظر خاوند ښاغلی داود سلطانزوی، او د ملي ائتلاف ویان ښاغلی فضل الرحمن اوریا.
تشکر آقای الکوزه. شنوندگان نهایت عزیز، مهمانای محترم، السلام علیکم. مهمانای عزیز به استودیو خوش آمدین. وام اید است، ایدام براتون مبارک میگوییم. همچنان قابل یادآوری است الکوزه سه مچ بیات است یا نیست، این پروگرام 600مین برنامه ما شماست که 600 پروگرام است.
آفرین، چه یادداشت هست.
و این یادداشت کردیم که در مارچ 2003 شروع کردیم که در نوروز وقت 10 سالگی از این پروگرام پوره میشه. همچنان از فرصت استفاده میکنم از تمام کسایی که در 10 سال یا در 600 پروگرام همراه ما همکاری کردن، چه مهمان ها که زحمت کشتن تشریف آوردن، بر از نو و شنانده عزیزی که علاقه گرفتن همیشه به ما تلفن کردن، به تمامشان منتداری خود میگیم، ازشان تشکر میکنیم. بله، خانهشان آباد.
تشکر نظر صاحب. یو ځل بیا محترم مېلمنو ته خرغلاس وایو، او په دې هیله چې لوی اختر په افغانستان کې د سولې او سوکالۍ سبب شي، ټولو دوستانو ته د لوی اختر مبارکي وایو. محترم اوریا صاحب، ستړي مو شئ، تاسو فکر کوئ ماړي جن غونې استئ، خو په هر صورت په خیر راغلئ. مهرباني وکړئ اول حق ستاسو دی، خپل نظر وړاندې کړئ.
چې دا حالت به څنګه نام یاد درې مو شما خوش آمدین اوریا صاحب.
تشکر، سپاس از شما و سپاس از جناب سلطان زوی صاحب. خب ما شما خبرنگار هستیم، اگر یک روز با هم ناشتی بودیم، روز دیگه با هم آشتی هستیم، به خاطر که هم مسلک هستیم. و رویلت ما چیزی کم دومین سالگرد برنامه شما را از صمیم قلب برتان تبریک میگیم. واقعا برنامه زیبا و پیروزمندی بوده و شنونده های خوبی داشته، و گاه گاه ما هم شنونده شما بودیم. و چند ماهی که باقی مانده، با امید از اینکه با صحت کامل و با پیروزی کامل ایر هم به پیش ببرین، و از طریق شما برای همه و هموطنان عزیز خود عید مبارک از صمیم قلب تبریک میگیم. با امید از اینکه با برکت ایام این عید کشور ما را خداوند پاک و خداوند بزرگ به طرف صلح و ثبات ببره.
دا حالات لگ دسی سب گردورد معلومی گی، خلق سر تشویشون زیاد چوی دیشی 2014 کال نروس تبت سکی گی، پا دی ارتباط بانه زکا مسائل خود دیر زیاد دی.
فکر کومه چی پا اصنه شرایطو که سرال دی چی حکومت دعا کهوی چی پاتیا پیسا دا افغانستان بانده واک لری، خو پا هیوات کی بیامنیتی پا دیر الوڑا کچه دا، او احساس دی امنیت لگشتون لری، او په څنګ دې کې اقتصادي مشکلات، صحي مشکلات او رنگارنګ مشکلات شتون لري. او زیات خلک چې ویره لري له 2014 کال څخه ده. او زه فکر کوم که چیرته تر 2014 کال پورې چې باید سیاسي انتقال صورت ونیسي، ښه آمادګي ونیول سي، نو 2014 کال او 2014 کال وروسته به ویره شتون ونه لري. لومړی باید زه فکر کوم چې د انتخاباتو لپاره د ولسمشتۍ د انتخاباتو لپاره ښه زمینه او ښه شرایط همدا اوس مساعد سي او داسې میکانیزمونه او قوانین تصویب او ناپیس سي چې دغو پر بنسټ باندې موږ وکولی سو چې شفافه او عادلانه ټاکنې ولرو. لکه څنګه مخکې چې تاسو اشاره وکړله چې قانون حاکمیت یا نشته یا ضعیفه ده، تر څو دغسې یو حکومت نه واک داسې یو حکومت ته انتقال سي چې هغه د ولس له خوا څخه انتخاب سوی وي او د ولس ملاتړ ورسره وي. که چیرې دغه لړۍ چې زه په مجموع کې عرض کومه بریالۍ سرته ورسیږي او موږ په 2014 کال کې یو ولسواکی حکومت، ولسواکی دولت، ولسواکی رئیس جمهور ولرو، نو امنیتي انتقال کې به ستونزې نه وي او که بیا د خدای پاک رضا وي افغاني ټولنه به ورو ورو د ثبات خواته ولاړه سي.
سلطان زوی صاحب، هی نوبت دوم از شما صاحب، شما چه فکر میکنین؟ بفرمایید. خوش آمدین صاحب، بسیار وقت شما هم غیر حاضر بودین صاحب.
ما در انتظار دعوت شما بودم، حاضر بودم، مگر تبریکات خدا در هر دو مورد آدم خب آزادی و آزادی به صلاح نمیتونه بیانه. ما در مورد اید و در مورد موفقیت پروگرام شما در چندین سال در دو مورد به شما و شنونده های بسیار محترم عرض تبریک میکنم و همچنان نمو صحبت های آقای اوریا را در مورد آرزومندی ما راجع به افغانستان تایید میکنم برای اینکه وقت ضایع نشه. در مورد وضع افغانستان، ما اول اگر مشخص تر ما برم بالای چهار موضوع، موضوع امنیتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که بعد از 2014 افغانستان باید چی توقعات داشته باشه و چی آمادگی ها هم افغانستان و هم جامعه جهانی برای در این چهار مورد داشته باشه. چرا اکثر موضوعات از این چهار مورد خارج نخواهد بود؟ اما در رأس از این موضوعات مثل که آقای الکوزای در شروع گفت که امنیت روحی وجود نداره. امنیت روحی به خاطر از این وجود نداره که اعتماد وجود نداره و ما یک چانس بسیار طلایی در پیش روی خود داریم، هم افغانستان، هم حکومت افغانستان و مخصوصا آقای کرزی، با وجود اشتباهات بسیار زیاد، با وجود ناکامی های زیاد و دستاوردهایی که وجود داشته، آقای کرزی یک چانس تاریخی داره که میتونه تمام موضوعات یک طرف بگذاره و برای یک تبرئه سیاسی خدا آماده بسازه و انتخابات شفاف و سالم خواهد بود در افغانستان که برای مردم افغانستان یک اعتماد به نفس بسیار ضروری را به وجود خواهد آورد و مردم افغانستان جلب خواهد کرد که در یک انتخابات سالم یک حکومت مشروع و قانونی را در رأس یک رئیس جمهور درست و آگاه و با دید که افغانستان بتانه رهبری بکنه انتخاب بکنه و این ایجاب میکنه که افغان‌ها خودشان هم در این یک و نیم سال که باقی مانده یا چیز کم دو سال بسیج شوند و مردم افغانستان دست به علاشه باید نشینند. در اینجا ما سر جامعه جهانی و حکومت افغانستان انتقادات کافی داریم و اکثرش بجاست و این بسیار زیاد از این رادیو نشر شده در این چند سال. ما فکر میکنم که راجع به مسئولیت های مردم گاه گاهی صحبت شده و اما چون افغانستان همیشه در جنگ بوده، هر کسی که اینجا آمده صحبت کرده، کوشش کرده ترتیب صحبت کنه که مردم مبره از مسئولیت نشان بده، در حالی که مردم افغانستان مسئول امی وقایعی که واقع شده در بشورت مستقیم و غیر مستقیم است. امی بیتفاوتی رو ما باید در یک و نیم سال یک طرف بگذاریم و بر بسیج شدن سیاسی اقدامات را انجام بدیم که باز در گروگان این امی مافیاها و امی زورگویا و امی تفنگدارایی که از اونا شکایت داریم و میگیم که آقای کرزی با اینا یک حکومت ائتلافی ساخته و یا میگیم که آقای کرزی یک حکومت غیر تخصصی آورده، اگر امی حالت ما ادامه بدیم و مردم هم طور بی‌تفاوت باشه و در انتخابات ها شرکت نکنه و باز در انتخابات های تقلبی که صورت میگیره اگر صدام بلند میشه آواز مردم هیچ بلند نمیشه، در اون وقت باز شکایت نخواهد داشتیم، حق شکایت نخواهد داشتیم. به او خاطر فکر میکنم که این موضوع بسیار مهم است. در اینجا رول امریکا بسیار اساسی است. من فکر نمی کنم که کمک بکنه صحبت هایی که نماینده خاص امریکا در مورد خط دیورند کرده برای افغانستان، این وقت هیچ کمک نمی کنه. من فکر می کنم این صحبت بسیار بیجا بوده و ما در این وقت صریحا از حکومت افغانستان تقاضا دارم که در این مورد یک عکس العمل لازم و ضروری سیاسی نشان بده و این موضوع ایجاب میکنه که مردم افغانستان هم در این مورد همصدا شوند با دولت افغانستان. حکومت امریکا بعد از انتخابات چند روز بعد یقینا یکی از دو نفر رئیس جمهور خواهد شد، اما پالیسی هایشان در مورد افغانستان بسیار زیاد نزدیک است با هم. در اینجا ایجاب میکنه که یک و نیم سال که باقی مانده حکومت فعلی افغانستان رهبری سیاسی افغانستان منیس گرداننده اصلی و رهنمای سالم، نه با بازی های سیاسی و نه با بغض و کینه، مگر به خاطر منافع ملی افغانستان از رهبری خود استفاده بکنه و امریکا را، حکومت جدید امریکا را به طرف منافع ملی افغانستان سوق بده، نه به خاطر منافع سیاسی گروهی خودشان. موضوع آخری را که میخواستم عرض بکنم موضوع طالباست که آقای مولا عمر هم یک اعلامیه نشر کرده و او گفته که ما در اشتراک سیاسی و در مورد انحصار حکومت و گپا باز صحبتای کرده. در او هم ما از طالبات تمنا دارم و تقاضا دارم که اگر این واقعیت داره که اونا میخوان در پروسه های سیاسی اشتراک بکنن، پس دست از کشتار مردم بردارن و کوشش کنن که میلی تفنگ روش دور بتن و فعلا یک جشن در پروسه سیاسی، یک پروسه فعال سیاسی رو روی دست خود بگیرن تا مردم افغانستان از گروگان بودن تفنگدارای که در دو طرف قرار دارن خلاص شون، چی این طرف حاکم چی او طرف، هر دو طرف فعلا با تفنگ صحبت میکنن و ما نمیتونیم مردم افغانستان ملامت بکنیم که اطمینان و اعتماد ندارن.
بله تشکر سم.
ایوبی صاحب نوبت شما.
ایوبی صاحب استوری ماشین
خوش آمدین.
السلام علیکم لکوزی صاحب، تاسو ته ظریف نظر صاحب ته زم غاړم چې په خپل نوبت ته تاسو ته ټول افغانستان د خلکو په نمائندګي ستاسو د دغه زحمتونو تکالیف چې د افغانستان د پارم په هیڅ دی ویجبي خدمت وکړي، هم د لوی اختر در رسیدو په مناسبت تاسو ته د افغانستان د خلکو په نمائندګي مبارکي وایم. امید لرم چې اختر مې په شو نیکو او خوشاله شوبو کې تیر شي. کومه موضوع چې نن لکوزی صاحب تاسو او ظریف صاحب باس باندې نیولی دی مهمه او اساسي دا ده، زه دومره ویلی سم چې زه په یو افغان د 2014 کال څخه بعد د افغانستان څخه د خارجي قواو پر وتلو باندې هیڅ نوه تشویش نه لرم. تشویش په دې باندې لرم چې د افغانستان د رئیس جمهور حکومت او د امریکا در مابین د پردی در شا چې کومې معاملې کیږي جنگ پر هغو باندې دی، فشارونه چې یو پر بل باندې واردوي، متاسفانه چې صدمه د افغانستان خلک ویني. کله موږ وینو چې د امریکا حکومت یا په امریکا کې یو نړیوالې ادارې په افغانستان کې دا تشویش ښکاره کوي چې د 2014 کال څخه بعد به د افغانستان موجوده نظام یا حکومت سکوت وکړي، په دې کې به دومره توان نه وي چې هغه د افغانستان د خلکو نیت وساتي او یا دغه لس کلونې لاسته راوړنې چې په افغانستان کې راغلي دي دا وساتي. باید د دې دلیل ووایي چې ولې ونه کولای شول چې افغانستان په 12 کاله کې باوجود د دې چې 40 ممالک د جهان سره ملګري ول په افغانستان کې امنیت نشي خوندي کېدلی، یا د افغانستان اردو پولیسو یا ملي امنیت ادارې دومره توان پیدا نه کړي چې د څو تروریستانو چې د پردو په پیسو راځي په افغانستان کې تشنج ایجابوي هغه دومره کوي دي. په حقیقت کې خبره دا ده چې د افغانستان د رئیس جمهور او د امریکایانو در مابین مخالفتونه په څو وجوهات باندې لري. که ستاسو اجازه وي په لنډه توګه پر دې باندې ستاسو سره خبرې وکړم. ګورې داسې وګورئ، کله چې په امریکا کې دوی ادارې دا اعلامیه خپروي چې د افغانستان حکومت نشي کولای چې د 2014 کال څخه بعد په افغانستان کې امنیت تامین کړي، فوراً رئیس جمهور د افغانستان د هغو په مقابل کې مطبوعاتي کانفرنس ورکوي او د افغانستان خلکو ته دا اطمینان ورکوي او پر غربي رسنیو باندې تور لګوي چې هغه په افغانستان کې ویره خپروي او د افغانستان سره د خپلو شخصي مفاداتو دپاره پروګرامونه نشر کوي یا رپورټونه ورکوي. سمدستي امنسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د بشر د حقوقو او په افغانستان کې آینده راتلونکي دغه باندې تشویش ښکاره کوي، بیا رئیس جمهور مطبوعاتي کانفرنس ورکوي، بیا دغه څخه بعد دا اوس تاسو ولیدل چې د امریکا یو ډیر لوړ رتبه مامور چې د پاکستان او د افغانستان د پاره دی د ډیورن کرښه د افغانستان د رئیس جمهور د هغه خبرو په مقابل کې ورکی دا چې اوس تاسو کلیپ نشر کړئ او خبرې مې نشر کړې چې رئیس جمهور د افغانستان وایي چې کچیری امریکا افغانستان ته تیاری او ټانګونه او توپونه ورنکي نو دوی د روس نوم اخلي، دوی د چین نوم اخلي، دوی د هندوستان نوم اخلي، چې دا ټول افغانانو ته معلومه ده چې د روس او چین په مقابل کې امریکا او د هغو ملګري په افغانستان کې 40 کاله کیږي چې جنگیږي مصارف کوي. نو هغه هیڅ وخت د افغانستان رئیس جمهور دې ته نه پرېږدي چې دوی داسې خبرې وکړي چې په عکس العمل کې هغه دې ته مجبور سو چې کچیرې ته د افغانستان د امریکا قرباني یا د امریکا مصارف یا د امریکا د 40 کلنه جنگ چې په افغانستان کې د خپل مفاداتو د پاره او د خپل متحدینو د مفاداتو د پاره په افغانستان کې کړی دي. دا نظر انداز کې موږ په مقابل کې د افغانستان سرحد چې د ډیورن کرښه ده دا په رسمیت باندې وپیژنو. او نو د دې سمشت د معلومه سول چې په افغانستان باندې چې د پاکستان د خوا حمله کېدلې دا هم د امریکا په خوشه باندې کېدلې د دې په ملګری او د دې په مشوره کېدلې دا اوس دوی میاشت کېږي چې بیا په افغانستان کې پر ملکی وګړو باندې بمباری شروع شوي دي تلاشي شروع شوي دي مختلف فشارونه د افغانستان پر حکومت باندې پر جمهور باندې د هغه ستراتیژیک سند چې د امنیتي لحاظ ډیر مهم دی چې هغه ته نظامی قرارداد وایي د دې د مابین پر دغه باندې د فردي د شام مخالفتونه دي نو په همدې اساس باندې زه تشویش نه لرم چې کنړیواله ټولنه د افغانستان ووزی که په دا شرط باندې ووزی چې افغانستان کې چې دوی څه وایي هغه دې وسی نو بیا کنی افغانستان به سکوت کوي زه فکر کوم چې افغانان به دغسې خبرو ته غاړه کښې نه ږدي بلکې افغانان سره دوی باید یو داسې معامله وکړي چې هم خپلې ګټې د حده پورې وساتي هم د افغانستان استقلال د افغانستان ارضي تمامیت او هم د افغانستان کلتور و عناناتو ته او د افغانستان د سیمې چې ډېره مهمه شخړه ده هغه دا ده چې هغه موږ د پاکستان سره د ډیورنډ د دغه د حل یو داسې معقوله لاره وباسي چې هم افغانانو ته قابل د قبول وي او هم د افغانستان په سیمه کې موجود مل همسایګانو ته داسې نه چې دوی یک طرفه قضاوت کوي او د افغانستان د خاورې فیصله په خپله کوي.
تشکر ایوبی صاحب. درنو دوستانو تاسو د ازادۍ په څپو کې درنو واجه ازادي خپرونه لري. د بحث موضوع هم دا ده چې له 2014 کال وروسته به څه کېږي په افغانستان کې د خلکو د اندېښنو او تشویشونو په اړه باندې محترم میلمانه بحث کوي. د ولسي جرګې غړی ښاغلی عبدالرحیم ایوبی، په سیاسي مسلو کې د نظر خاوند ښاغلی داود سلطانزوی، او د ملي ائتلاف ویان ښاغلی فضل الرحمن اوریا زموږ میلمانه دي.
د ازادۍ په څپو کې دغه خپرونه د پرون مازدیګر له درېونه تر 15 بجو پورې په مستقیم ډول خپره شوې وه. اوس یې تاسې تکرار اورئ.
جناب کوزای صاحب، اول تا ته د ټولو میلمنو ته سلام او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
د ما د ګرانو میلمنو نه پوښتنه دا ده، داسې په تاسیس سره وایم، نه په حساب دهانات د خپل ملت ته یا حکومت ته، ولې راځي په ساده زه به درته د خپلم دریځ درته ووایم، دا د موږ فعلي حکومت دی او که دا د ملت مسلات یاران دي. ما سوال په دې حساب دی، نن ګوره دا د موږ خاوره ده او دا حکومت پلار دی او دا خاوره چې ده د موږ مور ده. دوی ونه کولی شي صاحب چې فعلاً د دې خاورې د تمامیت ارضي نه په کامله توګه دفاع وکړي او د دې ملت چې په دې دېرش کلو کې 15 کلو کې کوم رنځونه او دردونه لیدلي وو او دا دوا کړي. نو په ساده زه باید درته ووایم چې نن د افغانستان خاوره د یو طرفه چې نن تجاوز د پاکستان لخوا کېږي، مثال وګوري د ایران لخوا کېږي، د دې فعلي حکومت په نرم دریځ د دې ملت د معیشت سره مخامخ دی. دا یو موضوع. بل دا چې په دې خپله حکومت کې دوی دومره حاکمیت لري د شپږ میاشتنۍ د یو طفل نه نیولې تر سل کلنۍ پورې تجاوز کېږي، حتی د دوی د حرمت د دوی د حق دوی به احساس ونه سه، د دې باره کښې غور ونه سه، د دوی په باره کښې دوی د خپل حاکمیت معلوم نه کړه. باور خدای وکړي، ګوره دغه معلومات دې تاسې په ټول جهان کښې وري، که چېرې د دې ملت کښې تاسې رایګیري وکړي، یعنې دومره خدمت چې په افغانستان کښې راډیو ازادي کړې ده، خاطر دې چې تاسې ټولې ناخوالې د حکومت تمامه ورځ د ملت ښکاره کوي. یعنې موږ په دې راځي چې دا حکومت ټولې راډیو ازادي دا ټوله کابینه هم کړې ده، د حکومت تاسو ته وسپارو او تاسې به په دې افغانستان کښې واقعا یو عادله حکومت جوړ کړئ. نور وخت نه نیسم،
تشکر،
ډېر احترام وړاندې کوم چې ټولې واقعا همداسې د ما د زړه دردونه همدا د ملت دردونه وایي دوی بیانوي.
تشکر، مهربانی.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترم تا ته زرک نظر ته ټولو اورېدونکو میلمنو ته سلامونه وړاندې کوم. لوی اختر مبارکي درته
وایم. کور دې ودان. مهرباني.
عبدالرحمن احمد زین د لوګر ولایت دی، د ولسوالۍ سره.
مهرباني احمد زین.
نو کوزی صاحب، چې تاسو کوم موضوع ټاکلی دی، خورا اهمیت لري د هغه چا لپاره چې افغانان یې د وطن باندې زړه سوځي. خو که زه ووایم چې 2014 کال پورې هغې نه وروسته زه د خپله د افغانستان د اوسېدونکي په توګه ورته خوشبینه نه یم، ځکه چې که چېرته دا یوبي صاحب دي دا نور میلمانه نظر لري چې هغوی د کابل کېدای شي د کابل حالات بیانوي. زه خپله چې کوم حالات ته ګورم، خپلې منطقو ته ګورم، هېڅ واک نشته، حکومت پکې نه چلېږي، حکومت نشته ورکه اخینه د تاسو چې د نړیواله ټولنې د افغانستان حکومت باندې سار کې په دې کې به چې شپتنه په دې کې چې داری فسادي په دې کې چې لارې خطرونه هغه نه به څنګه موږ ته مول وچه 2014 کال نه ورسره افغانستان کې منځي او بل دا چې اوس خلک لکه اعتماد چې په دې کې وریا صاحب مسته چې تاسو خلک د افغانستان د جګ خو خیب نړیوالو هیوادو باندې ګرځي چې د دې د نړۍ په افغانستان کې موږ تاسو خوشبینی لرو د افغانستان حالات ته تاسو نه نه کوئ
تشکر کور د ودان
خو به می سلطان سیف سوالای شنوندارم شین سوال ما را شنیدین که یعنی سوال منظور می بود که چطور مردم افغانستان میتونه در یک رهبری خود شریک بفهمه، یعنی اعضاب یا گروه های مختلف غیر از 4000 نفر یعنی مردم افغانستان هم در خود در رهبری شریک بدانه سیف سلطان سیف
ظریف صاحب ببخشید که او 4000 نیست 27 خانه است که 40 میلیون مردم افغانستان رو در گریبان گرفته 4000 نیست 27 نه
خواسته سلطان زوی ما میخوایم یک عرض بکنم در مورد مقایسه که شما خواستین بکنین راجع به آقای نیازوف و وضع فعلی افغانستان. آقای نیازوف میخواست که می سیستم اقتصاد ترکمنستان با اشتراک می چند نفر درست بکنه، موضوعات امنیتی و دیگه موضوعات هیچ اصلا کدام چی نبود. اما ما اگر از کنفرانس بن تا حال را ببینیم، در کنفرانس بن اصلا همین آغاز نیکو نبود و اشتباهات اون از اونجا شروع شد و تا حال ادامه داره و در هر زمانی که برای ما چانس اصلاح به وجود آمد، هم جامعه جهانی و هم حکومت افغانستان و هم سیاسیون مطرح افغانستان که تفنگ در دست دارن و در یک دست دیگهشان هم دخل پیسه است، اینا هیچ کدامشان به خاطر افغانستان تصمیم نگرفتن، اینا همشان منافع گروهی و شخصی خوده بالاتر از منافع ملی قرار دادن و هیچ کس پیدا نشد در این مملکت که منافع ملی افغانستان تعریف بکنه و او منیس یک مثال در راست قرار بگیره و بگویه که ما و فامیلم، ما و دوستایم، ما و همراهایم و ما و تیم ما برای ما از همه چیز کرده منافع ملی بالاتر است. اگر ما 10 نفر پیدا بکنیم حاجت 400 نفر نیست، اگر 10 نفر در راست پیدا شوه و یک 10 نفر دیگه هم در اپوزیشن پیدا شوه که واقعا منافع ملی افغانستان برشان از جدالهای سیاسی مزهک کرده مهمتر باشه، من فکر میکنم افغانستان رای نجات پیدا میکنه. اما در عین زمان ما باز تکرار میکنم که اگر امی مردم پیدا نشوه، اگر امی امکان وجود نداشته باشه که امی قسم مردم در رأس بیاین، باز چی خواد کردیم؟ اونجا وظیفه مردم، ما از جهان از تاریخ باید بیاموزیم، در هر نقطه جهان مردم شور خوردن و همه مردم شور نخوردن، اقشار پیدا شدن، گروه های پیدا شدن، اشخاص پیدا شدن که صدا کردن و مردم سرشان اعتماد کرده. متاسفانه در افغانستان اگر یک صدا میبره مردم اعتماد نمیکنه، اینجا یک بحران اعتماد وجود داره و بحران اعتماد هم توسط بازی های سیاسی بیرونی و هم خود مردم ما روان سیاسی ما بعد از مدت ها جنگ و بعد از مدت ها تحمیل روحی غیر اعتماد یک فرهنگ گشته متاسفانه که هر چیزی که شما صدا کردین امید که صدا بکنیم که بیاین یک جا شیم او والا نمیشه برادر برو برادر نمیشه تور میشه این امید قسم خود تبرعه میکنیم. ما فکر میکنم که بیاین از او نمیشه و از او تورستک و از دیگه پا تیر شویم، بیاین یک چند نفر صدا اگه میکنه یک چند نفر دیگه بیای پولیش صد شوه و ما یقینا بعد از اینکه علم‌آوری میکنیم، بعد از اینکه تمام جوانب موضوع را میشنجیم، بیاین که از موضوع لسان و منطقه و مذهب و این موضوعات بگذاریم. بر شما یقین میتونم که افغانستان در یک ورطه بسیار خطرناک خواهد افتید اگر ما در این مرحله سهلنگاری بکنیم و بگذاریم که افغانستان باز هم به می بازی هایی که گرفتار است فعلا در گروه امی گروگانگیرا قرار داشته باشه. ما فکر میکنم حتی موجودیت افغانستان به شکل فیلیش شما ببینین امروز می صداهایی که میبره در مورد خط دیورند، شما ببینین موضوع بلوچستان، موضوعات مختلف دیگه که در منطقه جریان داره، ایره یقین داشته باشه مردم افغانستان که ایره شما ساده نگیرین، اینجا بازی های پشت پرده جریان داره، ملت افغانستان باید بیدار شوه و لبیک بگوی صداهای ملی و صادقه و بیاین که این مملکت ورنه این مملکت از یوگسلاوی های سابق کردام وضعش بدتر.
بله تشکر اوریاش او رور تاسو لرن زو امر کوي به خپل نظر وړاندې کوي مهرباني
ګور شي دغه هدف بل څوک د وزنه غوړم لغونه نوم واخلم، یعنی هغه نور سیاسي تشکیلات دي، اما د افغانستان ملي ائتلاف د افغانستان له هر نوع تجزیه او فدرالي نظام سره مخالف ده، او افغانستان زمونږ پان باندې نه تجزیه کیدونکو هیواد ده او هر هغه څوک چې دا خوبونه ویني چې افغانستان به تجزیه کی غوی به دا خوبونه د تل لپاره لزان سره ګورته یوسی. اما چې ډیره مهمه ده د همت صاحب خبره لوګر څخه ده واقعا مونږ وسل دغه چارسیان غي خواته دولت په حقیقت کې شتون نه لري او په ځینو ځایو کې کدی ورځ شته بیا د شپې هم هلته دولت شتون نه لري. اما که هم زمان په دغه یو نیم کال چې مونږ په مخکې لرو څو پروسې تر لاس لاندې ونیول سي یو څنګه کیدلی سي راڼه او شفافو انتخاباتو خواته لاړ سو، دویم څنګه کیدلی سي د انتقال پروسه په ښه او افغاني ډول باندې پر مخ بوتل سي، او دریم څنګه کیدلی سي د افغانستان ستونزه د خبرو اترو پر بنسټ باندې حل سي. دا درې پروسې هم زمان په موازي ډول باندې که د افغانستان د ملي ګټو سره سم د نړیوال ټولنې په مرسته حرکت وکوي زه فکر کوم چې وروسته له 2014 کال څخه به موږ مشکل ونه لرو. او اوس چې دا دوستان داسې اشاره کوي چې په افغانستان کې 150 هیوادونه نظامی شتون لري نو دلته جنگ د ګډوډي د سبا کدا ووځي نو دلته خو نو بیخي کور په کور باندې جنگ بي. اصلا دغه 150 هیوادونه چې دلته فزیکي شتون لري 150 نور غیر فزیکي شتون لري او جنگ هم د دغو رقابتونو په نتیجه کې ده. یعنی زمونږ په هیواد کې اوس یو ستره نظامی استخباراتي لوبه ده او د دغه لوبې په نتیجه کې زمونږ مظلوم ملت او مظلوم ولس قربانی سوی ده او لا اوس هم قربانی کیږي. کچیر دا 150 هیوادونه خپل نظامی ځواکونه وباسي په حقیقت کې په افغانستان کې نور نظامی لوبه پای ته رسیږي، نور بدلته سیاسي لوبه شروع کیږي، اقتصادي لوبه به شروع کیږي. د بهرنیو ځواکونو وتل دغه زمینه او شرایط مسایدی په شرط دی چې هغه مخکینی شاین ما ارزو کو چې هغه په عملی سي چې افغانستان د سولې او ثبات خواته ولاړ سي. اما یو شی غواړم چې عرض کوم چې حکومت کوشش کوي چې له امریکا سره داسې یو امنیتي تړون لاسلیک کړي چې له 2014 کال څخه وروسته هم په افغانستان کې د امریکا نظامی اډې باید پاتې سي، چې پر دې بنسټ ویلی سو چې په بشپړ ډول باندې د نړیوال ټولنې ټول نظامی ځواکونه نه وځي. او ممکن ده چې دا د امریکا نظامی اډې په دوه حالتونو باندې پاتې سي، یو دا چې د امنیت د شورا هوکړه واخلي او د امنیت د شورا د هوکړې پر بنسټ باندې پاتې سي، او بل دا ده چې د حامد کرزي له حکومت سره یو امنیتي قرارداد امضا کړي او د دې امنیتي قرارداد پر بنسټ باندې پاتې سي. نو زما اند دا ده که چیرته موږ په راتلونکي یو نیم کال کې ښه سرمایه ګذاري وکړو د 2014 کال او وروسته له هغې څخه زه فکر کوم ډیر تشویش وړ نه ده.
بله تشکر، مننه.
خب ایوبی صاحب، مثلا بعد از 2014 ای قوای بین المللی میره یا نمیره پشت از اوگپا اگر نگردیم، یعنی خود دولت ما و شما افغانستان تا چی حد تمام در تمام ساحه کار خود یا کار خانگی خود صحیح انجام داده که آماده باشه به 2014؟ مثلا در سایه اقتصادی چی کارا کردن، مثلا در سایه نظامی چی کارا کردن؟ از ما خو امی درجه ترمامتر یا امی درجه بندی یا درجه که هوا را معلوم میکنه امی پیام هاییست که از طرف مردم میاید. اینا هر روز از بیامنیتی و از دادوزدی و دیگه پا شکایت میکنه. یک چیز دیگر هم به خاطر که سوال ما خوب واضح شود، در بسیاری دولت ها ایتون معلوم است یکی مسئله دولتی می باشه یکی مسئله حکومت که حکومت پیش میبره کارا میکنم. در مسئله دولتی که یعنی مسئله ملت و وطن و تگپا باشه زیادتر کلگی یک موقف می داشته باشه. حال در افغانستان امی موقف ها معلوم نیست که یعنی ما در مسئله دیرند کل ما چه قسم باید فکر کنیم یا در مسئله نظامی ما چه قسم باید فکر کنیم. این مسئله یک قسم گد و شده، هیچ چیز واضح نیست در افغانستان. از اون خاطر در افغانستان هر چیز گد و است. چطور شوه که مردم رای خود پیدا کنن؟
جناب ظریف صاحب، الکوزی صاحب، زدم رای و خبر کوم ز په هستی افغان هیچ وخت دی طرفدار نه یم چې تر ابده دی په افغانستان کې امن نه راځي. خارجي قواوې د ځما په کور مر په نرو په شو باندې وځي که په افغانستان کې امن راولي په خپل د افغانستان ولس ولی د خپل ځان بیچاره بولی. تاسو وګورئ یو فرانسوي رهبر وایي و خپل قوم ته چې هیڅ هغه څوک ملامت نه دی څوک چې پر راز د حکومت کې وي چې خپل قوم خپل ملت د نپاک او د بدبختی او د جنگ خواته بای بلکی ملامت هغه ولستی چ پدی پویږي چې دا بکپایت دی دا غل دی دا کوم پرستی دا سم پرستی دا هیڅ پرستی دا خارجي مالک جاسوس دی او هغه دی پیسې د والی او د کمانډانو د رئیس منی بلکی دا ولست ول خپل ځان دومره بیچاره بولی زوام چې دا 40 میلیونه نه ولست همیشه وای چې ولست بیچاره دی ولست بیچاره دی دغه د افغانستان ولست به کله د بیچارهګۍ سره اوزی دغه د افغانستان ولست تاسو اوس په 40 میلیونه افغانان کې موږ یو محبوب نه لرو رهبر چې موږ پسې ودرېږو او د دغه نظارت وکړو موږ همیشه د غلو څخه دفاع کړې ده موږ همیشه د قابضینو څخه دفاع کړې ده موږ همیشه یعنی که تاسو اوس چې د مخ کې ورور د لوګر څخه سوال وکړي چې داسې کسان ست چې افغانستان د تجزیه خواته بي دغه سړی چې دا سبا محکمې ته راکشي په میلیونونو افغانان به د دې څخه دفاع کوي یعنی موږ افغانان ولس باید داسې ولس وي چې د افغانستان سره مینه ولري د افغانستان د استقلال سره مینه ولري د افغانستان د امنیت سره مینه ولري نه د یو اشخاصو لپاره چې دې ته ځان د پښتانه په نامه یا د ازبک په نامه یا د رهبر په نامه یا د جهادي یا په یو نامو په بل نامه باندې پر دوی باندې ځان په زور باندې مسلط کړی دی او دی دغه سخبلاړېدلې نسی خپل ځان ته د بیچاره لقب ورکوي زه په دې تعصب کوم چې زه پیسې افغان څنګه ومنم چې زه 40 میلیونه نه پوسیم او زه د 20 کورنۍ د تاثر لاندې په کلونو کلونو باندې پاتې کېږم جناب ظریف صاحب په کوم مملکت کې چې دا اوس ته ژوندۍ کوي کچیر په دغه مملکت کې یو څوک په دې باندې پوسی چې د دې والی غلا کړی ده یا د دې سید اعظم جلی اسناد یا ستر جمهور جلی اسناد په پونتون کې جوړ کړی دی په یو ورځ باندې استفاده دی ولس دی مجبور نه کوي موږ وایو چې د افغانستان ولس باید نور د خپل وطن څخه دفاع وکړي د افغانستان ولس نور د خپل سربازانو څخه دفاع وکړي زموږ سربازان زیوه خبره کومه لکوزی صاحب ما خپل د ولسوالۍ کمانډانان لیدل دي چې په اپتو په شپخانو کې پراته وي نو ولسه پاتیا اخی نه د افغانستان دغه موجوده حکومت پاتیا اخی نه د خبر د فارم ځکه لري چې هغه کې شاخ کړل سي مګر زموږ تام سایګانو یو څوک وجل کیږي ټول ملت په هغه دواوی کوي دغه د فار د جنازې منځونه کوي هغه په افتخار باندې هم علما ورسره ولاړ دي می خانان ولاړ دي می ډاکټران ولاړ دي می انجنیران ولاړ دي می عام خلک ولاړ دي زموږ د افغانستان ولس باید راوښ سي د افغانستان ولس په خپل خاورې د ساتلو د فاره دا نظریه باید د لاس اور کی دا باید پری دی په خو هم د افغانستان حکومت اردو نه دي ساتلې پولیس نه دي ساتلې بلکې د قومونو ساتلې دي د قبایلو ساتلې دي د خپل سرحدات افغانستان ننګو ناموس همیشه ساتلې دي اوس هم موږ دا وای چې باید باور وکړو مخکې دلته ستاسو د باسه خمخ کې هم په داباس کې د سلطانزي صاحب خبرو وکړ سلطانزي صاحب خبرو وکړ چې اعتماد نشته څوک چې کار کوي د افغانستان ولس په هغه باندې اعتماد نه لري په تیرو کسانو پسې مربوطي چا چې غلا کړی دي چا چې قتل کړی دي چا چې د خلکو کورونه وران کړی دي او څوک چې کار د پاره ولاړی جمله تړي په ولس باور نه لري چې ولس وسره ودرېږي زه باور لرم چې کله افغانستان خلک په یو چا باندې لاس کشیږي دي کښوي کباد وي هغه خپل رهبر ومني هغه خپل مشر ومني او داغه څخه نظارت وکي زه ضمانت ورکوم چې خارجان دیم د افغانستان ووزی او د اردو ملي چې په افغانستان کې د دادیم په چا پسې ودرېږي خو کله چې د افغانستان خلک امنیت وغواړي پرمختګ وغواړي اتحاد وغواړي د تاجک ازبک ازارا او د یو د بل پر نامه باندې د خلکو قرباني نسی زه تضمین ورکوم چې په افغانستان کې د 2016 کال څخه نه د سر د نن صحیح نه سپېښه ده او کومج خپل کمزوري خپل به تفاوتي د خارجان په دغه کې ورچو نو بیا ممکن چې افغانستان د خلک
علاقه تشکر مننه
د ازادۍ په سپو کې د خبرونه د پرون مازدیګر لدریونه تر 15 بجو پورې په مستقیم ډول خبره شوې و اوس تاسو تکرار اورئ
آقای نظر سلام به شما محترم آقای الکوزه باقی میمانای در استودیو سن عرض سلام تقدیم میکنم
تشکر اختیش خوش آمدید
لطف میکنید قبل از اینکه به اصل موضوع بپردازم آمدن عید قربان به شما و از طریق شما به هم همکارایتان و باقی ملت افغانستان تبریک و تهنیت عرض میکنم
تشکر همچنان به شما
صحبت های رئیس جمهور شنیدیم کاملا شخصی بود به خاطر از اینکه منافع ملت در اینجا شامل نیست منافع ملت با گذشته های انتخاباتی را اگر ما میریم کلا تقلب و بیو غرض آلود بود و این دو نفر که جامعه جهانی هستن اینا صرف برای تقلب از رای واقعیش اینا تفکیک میکنن اینا صلاحیت رایدهیش در موضوع ندارن، اگر دارن هم دو نفر هستن در اقلیت است. اینجا نه موضوع افغانیت مطرح میشه، نه موضوع استقلال افغانستان مطرح است، فقط صرف رای تقلب از رای اصلی اینا باید تفکیک کنن. وجودشان در اینجا است به خاطر تجربه از گذشته افغانستان که در انتخابات تقلبی را اینا داشتن. در همه موضوعاتی که ما داریم او بدون خارجی امکاناتش نیست. صلحی که بین الافغانی میگه مثلا وجود نداره، باز پاکستان است، امریکا است و اینا هستن. جامعه جهانی پول میده و مجبور است از پولی که مصرف میشه قطر در اونجا بیاره. رئیس جمهور ما به خاطر اینکه بتونه خود را بین ملت افغانستان مستقل نمایان بکنه، گویا خرید سلاح و اینا جزء مستقل بودن نمیشه. خرید سلاح از خود بودجه کار داره، خرید سلاح از خود کارنامه نفرای متخصص یه ضرورت داره. افغانستان امروز سلاحایی که به نام روسی بود کلی جپور شد، کلی رب و زو با آهن شد. امروز سلاحی که میگیری سلاح آمریکایی است که غیر از در بازارهای دیگه شاید تیر به دسترسش قرار ندن. در همین دو سوال ما دارم، یک سوال ما از جناب محترم آقای اوریا که آیا همین دو نفر که جامعه جهانی را اینا استناد کردن که باید نباشه، آیا این استقلال و تمامیت ارضی زیر سوال میره یا این چطور؟ یک موضوع. سوال دومش، آیا عذاب سیاسی در آینده افغانستان آینده ساز هستن یا خیر؟ یک سوال هم از جناب آقای سلطانزوی است که در رابطه با موضوع دیورن مردم افغانستان در جریان قرار دادن که گویا در افغانستان یک نظرخواهی صورت بگیرد، در حالی که چنین نیست. اگر اینطور باشه که ما نظر او طرف کسانی که در خط دیورن زندگی میکنن اونا تصمیم گیرند هستن یا افغانستان نظرشان هم میخواهیم؟ تشکر.
کرده ودان اختری صاحب یا بل تلفن لرو ازادی رادیو دسته مهربانی بخنه ډیره غواړم سلطان زوی صاحب او ریا صاحب وخت چون کم ده فقط دا یو یا دونه کوم دا ورسپانی مالوست دي د لوی ورسپانی په دې دوه درې ورځو کې په دې کې به داسې مسله مطرح شوه ده چې باید ډیر زیات تشویش خلکونه لري چې د 2014 کال نه ورسته یو طوفان راځي ورڅ به بل مقوړي دوی داسې استدلال کوي وي په داسې م کې لستر قوتونه لکه روسیا چین امریکا او نور دوی وي به اقتصادي ستراتیژیکی اهداف لري او د دوی د عملی کولو لپاره همکارۍ ته ضرورت لري. یعنی دوی باید یو توافق ته ورسیږي. داسې به نه چې هر څه به بیا دوی ګډوډوي. دوی مجبور دي چې په دې منطقه کې سوله او امنیت راولي او افغانستان اساسي ځای ده چې باید دلته اول سوله او امنیت ټینګ شي. یعنی زیاده تشویش خبره هم باید سړی همداسې ونه کړي. دا یو طرفه د امریکا او دې ته ماده نه ده چمتو نه ده چې په یو ځل به کډه باري او دا هر څه به پرېږدي شاته، ځکه دلته په تقریبا په میلیاردونو ډالر مصارف شوي دي. دلته یې قربانۍ نه ورکړي دي د لویدیځو هیوادونو. نو یو څه خو به پرېږدي او یو داسې سیاسي انتقال دا به زمینه مساعده دوی به ژمن متحد کیږي او اصلا به دوی متیقن شي چې داسې یو حالت به نه راځي. نو بیا به دغه کیږي. یو نیمه دقیقه وخت لرو که داسې لنډ لنډ هر محترم مېلمه چې غواړي ځوابونه ورکړي بیا به وروسته د خپرونې په دومه برخه کې تاسو زیاتې خبرې وکړي. مهرباني صاحب
زه به د اختري صاحب په ځواب فارسي وایم. بخیالم آقای اختري صحبت مرا درست نفهمیدن. د مورد دیورن ما گفتم که مردم منطقه، مردم منطقه مانا میتن که امو اقوامی که در دو طرف خط قرار دارن اونا از نگاه حقوقی اقوام هستن که قرابت دارن، دوستا هستن، در دو طرف خط قرار دارن. آیا حق ندارن که در مورد سرنوشت آینده خود اونا تصمیم بگیرن و رفرندم که میشه ماندار اون اون مردمی که فعلا متضرر هستن و فعلا مطرح هستن اون نظام ها باید سوال شوه. من بخیال صحبت من را درست درک نکرده بودم. در مورد دکتر صاحب ننګرهار نه چوی لوسی پخلاکیدو ولس ولس پخلاکیدو دوه برخه لري. یو برخه د دولت پلاس کې دولت اعتماد د ولس اعتماد ترلاسه کی، بله برخه د خپل د ولس پلاس کې دی. ولس هم لکه او خزیږي، ولس هم لاس اونې نشي اسمان خواته راسه واچوي. ماته ولس برخه واخلي، مسؤلیت پذیر سي او د افغانستان د راتلونکي لپاره د افغانستان د چښتن پایس حرکت وکړي، نه د سلبین پایس.
بله تشکر.
لکوزی صاحب زه تا چې په دغه اخر کې کوم رپورټ د نور مطبوعاتو څخه راټول کړی دی واقعا هم ډېر د تشویش خبره نه ده. افغانان ورونه، افغانان باید ډېر تشویش ونه کړي. دا تشویش د افغانستان په ګټه نه دی، د افغانستان ته نور هم تاوان رسوي. په افغانستان څخه سرمایه ګذاري ځي، په افغانستان کې خلک ولسونه په تشویش کې لویږي. زه ستاسو څخه ډېره مننه کوم. واقعا هم دا جنگ که چیرې خدای نه خواسته دلته دا حکومت سکوت کیږي، دا سکوت به د ټولې نړۍ وي. دا به په نړۍ کې یو ډېر غټ مشکلات پیدا کړي. روسان هم د افغانستان څخه په دغه شکل باندې ولاړه چې بل اخر د کمی بدبختی سره مخامخ سو دروسه پوری مو سره مخامخ دي. زه باور لرم چې امریکا یو ډیره مهمه سیاسي او ستراتیژیک پالیسی په افغانستان کې لري. دا 50 کال جنگونه په افغانستان کې د خپل پالیسی او د خپل ګټو لپاره د ګټي واځي. دا که نقصان وي د امریکا بوم وي، که نقصان وي دغه د ملګرو بوم وي، واځي د افغانانو نه. او کچيري په افغانستان کې نظام سکوت کوي، په حقیقت کې امریکا او د امریکا ټول ملګري چې دلته راغلي دي هغه سکوت کوي.
کور دې ودان چې د خبرونه د لومړی برخه ورسته شو به تورسی دلود.